یولا استانگزای میزبان شماست. استانگزای صاحب خوش آمدین.
دیره مننه کوم جعفر احمدی ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مو د سر موضوع ده. هم اورئ چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون د استعفا اعلان وکړ، وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې په 45 ورځو کې څه باندې 400 کسان د پولیسو لخوا په مظاهرو کې په ډزو سره وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي چې د رایو بیا شمیرنه پکې تر اوسه نه ده شوې. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 161 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو وو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل که اجازه ورکړل سي چې په وو ولایتونو کې دغه بهیر بشپړ شي، په یوه اونۍ کې ابتدایي پایلې اعلانولی شي. که چیرې
موږ ته اجازه راکړل شي تر څو دغه وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او اوس چې څه باندې 2 میاشتې کېږي ابتدایي پایلې هم نه دي اعلان شوي. د کابل ښار د پل خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. ولسمشر وویل دا جومات په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مو را توفیق بده که 377
مسجدی که د ولسوالیو خدای دې موږ ته توفیق راکړي په هغو ولسوالیو کې چې 300 جماعتونه جوړیږي دغه جماعتونو کار بشپړ شي. په شپږشتو ولایتونو کې جامع جماعتونه نول اوس جماعتونه د بشپړېدو په حال کې دي. د پل خشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2010 کال په دسمبر کې پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته استولې ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د 161 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو دې نړیوالې ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 تخوري شوي وي. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیره نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډیر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهرچیانو پولیس او دولت پلوي ان ملامت کړي چې قصدن بخپله دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړای په دوی وراچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو وهل او پولیسو بیرته دای وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج دوه کسان په چړو وهلي وو. د لندن د پولیسو مرسیال کمشنر نیل باسو په یو بیان کې ویلي بریدګر مخکې په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي محکوم شوی هم وو.
A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of
London. یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاری خاص پولیسو لخوا وشتل شو او تاییدوم چې وژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمی زیات شي. د لندن میټروپولیټن پولیسو ویل پیښه یو تروریستي عمل ده. د لندن ښاروال صادق خان هم ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او باید د تروریزم پر وړاندې ټول متحد او کلک ودرېږي. د برېټانیې صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه کړې ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او په البانیا کې د ورستیو زلزلو له امله د 9 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتې دي د تیرې سېشنبې په شپه شدید زلزله وشوه چې له امله 9 کسان مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی. دا په ورستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د البانیا په دوه ښارونو سومانیا او دورس کې چې د سمندر پر غاړه پراته دي ګڼ شمیر کورونه د زلزلې له امله نړېدلي او زرګونه وګړي بې کوره شوي دي. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو د تدفین مراسمو ته پرون د البانیا د صدراعظم هم ورغلی وو. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه او یا ودانۍ نړېدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو غواړي چې له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوو.
پرون د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کابل ته د افغانستان ته بګرام اډې ته په سفر کې ویلي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. خو رښتیا د دغو خبرو پیل به یعنی د سولې د مذاکراتو پیل به څومره تشدد کم کړي؟ یو کارپو داود اعظمي په دې اړه وایي
د مذاکراتو د پیلیدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به محسوسولی شي چې جنگ اوس کم شوی دی.
د پروګرام په پای برخه کې به دوه اونیزی خپرونې کور کلی او د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړې. خو د کمیسیون ویان زبیح سادات وویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی ریپورت کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سولهیز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون پړه په غبرګون کې وکړي.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ او اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. منتهغه را به ارزښت ده چې هغه د بایومټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په وو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایاند ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه ویل که په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي تر یوې اونۍ په کم وخت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یوه لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوې. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وبښتمه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې وارې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب دروشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو وغوښتل چې مظاهره قانوني حق دی، خو له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او اجازه دې ورکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي، څو کمیسیون د پاکو رایو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. په همدې اړه باندې د زیاتو جزئیاتو لپاره د کمیسیون له ویاند ذبیح الله سعادت سره فرشتي جلالزی مرکه هم کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
که چیرې موږ ته اجازه راکړل شي تر څو د دغه اوو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله موږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړو. د اوو دېرشو ولایتونو تخنیکي چارې ټولې بشپړې شوې دي، تفتیش او بیا شمیرنه هم ترسره شوې ده. یوازې د اوو ولایتونو کې چې هغلته زموږ کارونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شوي او 1109 محلونه دي، د دغه تفتیش او بیا شمیرنه لپاره ده چې زموږ غوښتنه د محترم نوماندان او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي تر څو د تفتیش او بیا شمیرنه پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړ شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړي.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای لرئ چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یو ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخت ځنډولې ده؟
جرازه ستاس پیګه چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنې مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسولیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکارانو امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ په خپل وخت خپل مسولیتونه په ښه ډول سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي تر څو دوی د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه کړي، او هغه کوم کسان چې د دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي تر اوسه پورې زموږ هیئت په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغسې لاس تر زنې ناست یاست تر څو چې یو څوک راسي او تاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسما غوښتنه وکړي چې ضرور نه ده چې حتما امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړي.
موږ د ټولو محترمو نماندانو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکارۍ روحیه د پیاوړې کړي، دوی هم د دې غوښتنې د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیا شمیرنې څخه امکان نه لري تر څو د رایې صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي. زموږ مسؤلیت د ټاکنو ترسره کول او مدیریت دی، اما د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی چې دفتر امنیت خوندي.
نو امنیتي بنسټونه تاسو ته څه وایي چې دوی ولې دا کار نه کوي چې تاسو سره مثلا په کابل کې د جمعې په ورځ باندې مظاهره وه، د خلکو اغادي ژوند نورمال ژوند
تقریبا پټه په درېدلې او د ډېری برخې د شار دغه حالت کروان وي، نو د خو خلک ضرر ویني
د کومک پوزونه، بلکې د دوی مسؤلیت ته او ډېره به خوي کده پښتنه د امنیتي بنسټونو څخه وشي چې دوی څه ستونزې ویني ترڅو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی نه دي لاس په کار شوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند ذبیح الله سادات سره مو مرکه واورېده. هغه له معترضانو وغوښتل چې له دوی سره د همکاري وکړي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون پاکې رایې په اساس باندې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو شرط یې دا دی چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه هم وشوي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې درې لکه رایې تقلبي دي او باید دغه رایې باطلې اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي له طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. نوموړي دغه څرګندونه افغانستان ته وړمش په یو ناڅاپي سفر کې وکړي. طالبانو د ولسمشر ترامپ د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل ته تیار دي. دا خبرې ولسمشر ترامپ په سپتمبر کې له هغه وروسته لغوه کړي چې د ده په وینا طالبان هم خبري کوي او هم په عین حال یې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي، او آیا د دوه خبرو لپیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي دی باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوې خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبري اترې له پخواني هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به محسوسولای شي چې جنگ اوس کم شوی دی او امریکایان به خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډیره حده هغه جنجالي مسائل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي، یوازې نه دي، او څه نور کار ته اړتیا لري پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسا نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزای وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشان کړي وو، بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروری بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگبندی اعلان متوقع ده. دا به پکې نوې شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف وو په هغه کې ممکن تغییر او تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغه باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمیزو چارو پو رحیم الله یوسفزای وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي، نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي کوم د هغې خواهشات دي، یو خو دا دي که نه افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی، نفوذ دی، نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغوی به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت څاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره سفر د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ولسمشر ټرمپ میرمن مالینا ټرمپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری نه و. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره ملګری و. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ټرمپ سره په دې سفر کې ملګری ول، افغانستان ته د تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورځپاڼه زیاتوي له خبریالانو څخه د سفر په مهال ټلیفونونه اخیستل شوي وو. ډونالډ ټرمپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دوه نیمې میاشتې پخوا له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له دې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایي او یو رومانیي پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ټرمپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ټرمپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ټرمپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
ورزو عراق ته هلته پرون صدر اعظم عادل المهدي وویل چې استعفا کوي. دا وروسته له هغه چې دوه میاشتې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. په مظاهرو کې خلکو حکومت توران کړ چې مفسد ده او بیکاری زیاتی شوې دي. دوی د حکومت د لری کېدو غوښتنه وکړه. معترضانو ځینو ځایونو ته اور هم اچولی وو او د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل شول. د رپورټونو په اساس 400 مظاهرچیان په دغو په دې موده کې، یعنی په دوو میاشتو کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو. فرشته جلالزی دغه راپور وایي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي او اویا کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې ملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم در اس په مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل شول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشتلژو څلوېشتو مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پر نو ویل چې د عراق پارلمان چې اوسنۍ حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو بچې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کوردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو ته غواګاستور به شو کونړ ته خلک هلته شکایت کوي چې ټول راکړه ورکې په کلدارو کېږي او افغانۍ دومره نه چلیږي. چارواکي هم وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي دي. روحالله نوري په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. لس کاله دغه نارې سوری وای، خو یو وخت هم دغې ته نه چارواکو عملي جامه واغوست او نه عوامو. نو هیله مو دا ده چې دغه شانتي کالدارې دي باید بندې شي او افغانۍ دې رایج شي. په دې سره به ډېره ګټه مونږ وکړو. دغه چې دا اوس ډېره سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو، اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، تقریبا دوه چنده شوې ده.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هېڅ شی نه کېږي. بل ملک روپۍ ده، افغانۍ داسې ده، زمونږ د افغانستان روپۍ ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي، سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وایي دوی هره ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای،
زموږ تجاران رو نه زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې، زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو، موږ خرابي او دولت دی نه موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کې افغانۍ راځي.
همیش زموږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو، دلته چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 1500 کلداری د زموږ تاوان
ډېری میړي چې دا په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپل د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي، نو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړه شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و. خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستانی کلدارې د چلخت مخاوني ولشي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایت او په طرحه باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغاني د دودولو او د بهراني واسارو د چلخت د مخنیوي د پاره بلبوډونه لګیدلی، خو نور کومه هڅه نه ده شوی، او هم دا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهراني اثارو ترسره کیږي چې زیان افغان دولت او ولسته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي، او په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د کابل ښار د پولی خشتي جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. په دغو جماعت باندې د بیا رغونې کار له 2018 دسمبر پیل شوی و، او 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې داسې وویل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. په لندن کې یو بریدګر 2 کسان په چړو وهل، او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان و، او د پولیسو په ډزو وژل شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 9 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د پروګرام دویمې برخې ته ښه راغلی. په دغه برخه کې به لومړی تاسو ته یو راپور خپور کړو، وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه راځو. راپور ته د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولي چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه ثابته شي که څنګه؟ په دې اړه به د الیاس دایي تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. لومړی د کور کلي پروګرام او بیا د ګوړې اچار طنزي خپرونه.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاحو غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د غوونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نګا څخه د اقلیمي شرایطو د نګا څخه یو د نمو دروسه پورې ډیر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی و نمو په باب یې موږ په کامل اندر تویلی سو چې در دې وخته پورې ډېره ښه وده و نمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې شش کاله 400 بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولول چې په وده او حاصل یې ځانونه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي، او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیرو اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي، او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیلی باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه ناکه وچ لرګي موږ ته کوچ دروی د کیلې پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه کروندګرو دپاره ډېر ښه دی، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي د تریاکو پر ځای به د کیلې واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کوم ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډیره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حلیم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه ایمان له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلرو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرات ده. نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتي. نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی سي، نه زه تې کولی سم، نه ماته معلومه ده چې دا حدیده ده یا د ما ده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده، د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس مونږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د مونږ ایلونه یي، سبا به هغه په جنجال جنجال اخته بس دوی په خپل منځ کې هم دغه کم دسی مشترک فری خو د لونن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده موږ نه سو تقسیموله یو ترځو می وای چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت هغه وای چې زنه متې نه سي تقسیموله نه د خپل حق اخیسته
د خوست ولایت اوسیدونکو کبیر جان وای کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغه مره جنجال ډیریږي
خپلار یې مړ شو نو یې نه ورسته باید حتمن تقسیم شي ځکه چې ورونه به سره جوړوي په خپل منځ کې ورونه بچیان وي هغه بیا ورسته که تقسیم نشي هغه مشکل جوړوي ډېر د به معاملې دي ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې د موږ په ولایت کې ډېر داسې شوي دي جنجالونه شوي دي حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کوم چې سکا د تره زمن وي دغه د ځمکو په معامله وه د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل مړه یې کړل مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي دغه تقسیمات ورته وکړي که ځمکه وي که کور وي که ناک جب د پیسې وي چې هر قسم ته جایداد وي باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي چې سبب یې مشکل جوړ نه شي
همداراز داسې مشرانو پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو پر راتلونکي کې ستونزې راولاړ نه شي د لوګر ولایت اوسیدونکو شریف الله احمد زیوای
زما پلار د خدای راته تر ډیره ژوندای لري د موضوعاتو کې هغه ډیر حساس تا او ټول ورونو ته خپل خپل برخصمه کور کړي نو موږ ځینې خوشاله طبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه د شان ډیر زیات راځي نو زموږ پلار چون ډیر ګرځیدل سره ده حالانکه تعلیم نه ده کړی خو خلکو سره ناسته ولاړ دي خلکو سره ناسته ولاړه ده دغه چې ټول عالمان دي دینی عالمان دي نو دغه په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو خدای نه خواسته د ورونو ترمنځ د خویندو ترمنځ جنجال را نسی نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندینې باندې دا ټول کارونه په خپل خلاص کړي
بلخوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان داسې غږېدلی دی
از موږ یو کلیوال د حاجي صاحب هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زمن وو دا ځمکه تقسیم کړله جوینه تقسیم کړله دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې بل سره بل کړ چې ته به ورته حق ورکړې پالي به کنه خدای هم سره تقسیم کړله دا ټول تقسیمات وکړو خلاص کړله کله چې بیچارهګان بس جدا شول نو اوس یو زویم څنګه ته ورځي بل من ورځي بل من ورځي په دې چې حق ورته سپارل دا او هغه خپل کورو کې خپل ناسي هغه دوړ بیچارهګان د سلکه یتیمان یو ته بل سایران ناستی په وځی دی چې دا کار په آینده مسولیت لپاره خو کو خو د اوس وخت لپاره خنه ده په دې لپاره خنه ده چې دی دا کار په خپل لاس کې نیولې وي زمکه او یا جایداد لپاره دی چې دی ته زمون احتیاج وي اوس دوی بیچارهګان احتیاج لرل هغه د زمکو د ځای خوندان سول دی احتیاج لرل
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډیر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حق پر ورسه باندې وي چې لمړی د متوفا تکفین بل یې د متوفا دینداری ده چې باید خلاص شي او درېم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناسی وای
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي من بعد وصیت یوصا بها او دین میراث باید تقسیم شي خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي او هم دا ډول که یې وصیت کړی وي مخکې له وفات نه یې وصیت کړی وي نو اول باید وصیت پوره شي وروسته له هغه نه میراث تقسیم شي دا د قرآن صریح آیات دی او هم دا ډول صحابه هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې راولاړوي حتی د دین صحابهو په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی په مرض کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله زما دومره مال دی دا زه څنګه کمه د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو
من جلدین من ورته ولایت بسدین کې دغه خدا هم شرعي له هازه ځکه شریعت مونږ ته الله راخی چې زمون په خیر وي
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوند دی او که د سیونی کوي مثلا چې بعض زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري نو وړي چې په ژوندونی جدا کی نو به کول شي چې وصیتنامه مولي کی د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی یا د غسر د رسمي رجستر شوی وي نو داسې مخه
زمان استاد الله د کونړ اوسیدونکي هغه مال چې د پلار نه پلار مال دی د هغه په نامه ثبت دی او کله چې پلار ژوندی او که د په خپل ژوند په خپلو اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي ځمکه هر څه سره د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د اولاد ترمنځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داده چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد دغه کې سره
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپو محمد ابراهیم حقپال څخه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک به اتفاق کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شی ده. خامخا جهل هم ده، ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراث ویشو دا به یو قسم بی اتفاقی.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه ویشل شي؟
د شریع لحاظ سره میراث هم دا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلۍ نیمایي برخه. هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شوی باته په خپل میړه باندې ده، نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده. اینده ضروره کدی شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا. بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دې هم سه کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده، کېدای شي ځینې کورنۍ وي داسې کورنۍ چې هغو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو دا حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي. یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي لږ بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي. بعدې پایلې هم دا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال په کې جوړ شي، ځکه دوی که بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي. نو بهتر همدغه خبره ده چې متصل څومه ده پس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې چې څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګران اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د انتخاباتو له نتایجو د انځر ګل جوړ شو. ځینې کاندیدان خو یې هیڅ په کیسه کې نه دي. ته به وایې چې هیڅ ځان کاندید کړی نه و. چا چې رایه اچولې هغوی هم حیران دي چې رایه یې څه شوه، او چا چې نه ده اچولې هغوی هم حیران دي. داسې خو ټول خلک حیران دي چې انتخابات څه بلا ووهل. د خبراونې په پیل کې هغه عاشقانه لیک در اورو چې پوډری مرجانی خپلې معشوقې ته لیکلا ده.
ګرانی، د ما پوړی پوړی سلامونه ومانه. خدای دې وکړي چې لکه د کوکنارو بوټی تازه او لکه د کوکنارو ګل ښایسته وي. نن مې چې هرې خوا منډې را منډې وکړې، څه په لاس را نغلل، نه د چا بوټونه او نه هم د چا د سکول او غوټه. او نه اوس د فونډرو بدبختو دومره خما را باندې راغلی چې زه وایم ځان ته مې اور اچولی وای. لس او غني هم نشته را سره چې هغه د لسو روپو فونډر خو مې پې اخیستی وای، او یو څو شېبې مې ځان پې نشت کړی وای. ګرانی، پرون عجیبه کیسه را باندې وشوه. په چورت کې روان وم، ما وویل چې څه شی پیدا کړم او وی پلورم. اون شیان چېرته پیدا کېږي؟ نه له چا غورځېږي او نه هم څوک د کور دروازه خلاصه پرېږدي. د موږ کار هم غلو خراب کړی دی. د غلو له ډره څوک دروازه خلاصه نه پرېږدي. کنه ښه وو کله کله به یو نیم کور ته ننوتلو، او کوم زوړ بایسکل او یا هم زړه کراچۍ به مو غلی راوویسته او راسره یو به موړه. ګرانی، خو پرون چې په کوڅه کې روان وم، ناڅاپه مې د یو کور پلو پام شو چې ګورم دروازه یې خلاصه او په انګړ کې هم ښه نوی چینایي بایسکل ولاړ دی. د خوا خوا مې وکتل او همداسې غلی ورننوتم. بایسکل مې له ښکره ونیو او کرار کرار مې راوویسته. چې کوڅې ته راووتم نو پښه مې پې واړوله، خو پښه مې پې ونه شو اړولی. خدای خبر چې څه راباندې وشول. بیا مې خوا ته که او پیاده رونه مې پښه پې واړوله چې ګورم چا له شا کلک ونیولم. پورته یې کړم او په دا ویاله کې لکه د زړې کورتۍ وویشتم. ډېره غوسه راغله. ما ویاله مرجانیه دومره خو هم کمزوری نه وي چې څوک دې لکه وایي پوکانه پورته کړي او لکه د بادي توپ دې په ویاله کې وولي. څه سر به دې خوږوم تر څو مې چې ځان له ویالې راښکه واته له غټې ووهلم. ویل یې بایسکل دې ولې غلا کاوه؟ ورته مې وویل ته لږ صبر وکړه زه خو کیسه درته وکړم لیونیه. هغه وویل ته اوس کیسې هم راته کوې، دوه څافیړې نور هم کش کړم. ورته مې وویل کاکا بایسکل مې غلا کاوه نه، زده کاوه مې ودې نه لیدم چې له پیاده روم یې پښه پې راواړوله. هغه دوه لغه دې نور هم کش کړم. ویلې ځای چې وژنم دې. ورته ومې ویل ارمان چې خمار یم، کنه اوس به دې لیدلی وم چې دا کوڅه مې دې په وینو لړله که نه. زما ګرانې، ما ویل که بایسکل وپلورم نو تا ته به هم یو څه واخلم او در وبه یې لیږم. ډېر مې یادېږي، خو ارمان دې غریبی دی چې هېڅ مې هم درته وانخیستل. د تام نه لیک راځي او نه هم خبر. هغه بله اونۍ مې ولیدې چې له مخې سره مې تېره شوې، خو نه دې غږ راباندې وکړ او نه دې هم راوکتل لکه چې ودې نه پېژندلم. د ما هم په وس کې نه و چې غږ درباندې وکړم او درته ووایم السلام علیکم د زړګي سره زه که ژوند وو له خیره سره مو همه ورځ چې په دمه کې وم سره ووینو د خدای په امان ګرانې هغلته وړاندې یو سړي ته سودا خلته کېښوده چې ورشم او راسره یوسم ستا مین مرجانۍ لوغړن او خمار خمارو د خدای په امان
زینی میرمنی خپل میرونه دغه سی په ټلیفون قومانده کوي
وعلیکم السلام چیرې په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلې که بیا در باندې جوړ نه وي او یا هم رنگ مناسب نه وي اوس یې مه اخله بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم و و نه نه ماشومانو ته مه اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یې څنګه کله په خوښه پوهېږې تېره ورځ یې م ټول هډوکې را وړي وه ځه چې زه درغلم زه اخلمه نه نه چپلکې وان اخلې خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یې هم په کیفیت چپلکې زه په خپله اخلم اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته څه شي کومو جامو ته یې اخلې نسواري جامو ته ځه ځه زه په خپله اخلم درته ځه جرابې هم زه اخلمه و وکې ځه خپلې خبرې ته مه کله کېږه څنګه څه ووایم نو څه به واخلې ښه او ښه شو چې را په یاد شول ولاړ سه زغال راوړه خو ګوره پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې خاوره یې در نه کړي و تیار پلاستیکي پاکټونه درسره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه ګوره د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي زه پوهېږم چې دسکشونه شته خو زه وایمه چې هغه دسکشونه هم تور نه سي و و و ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه لږ یې په ارزانه به یې راوړې په زغالو برسېره کښېنه ځه مه بیرېږه نه لوېږې و و ځه نو په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګرانه
دا څوک وو
خاوند مې وو
څومره وخت یې ورکړی د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼ هم نشي وهلی
پخوا چې شاپینګ سنټرونه نه وو نو خلکو به چې له هر ځای څه واخیستل وابه یې اخیستل خو څوک د هر ځای سودا نه خوښوي وایي د سنټر شان اصل وي لکه داسې
دغه دی خزی جامې دی وګوره چې خوخی دی او کنه
له کومه ځای دی خسی دی
ته خو یو زلو وګوره چې خوخیږي دی او کنه
خیر احتیا وایا چې له کوم ځای نه دی خسی دی
خوخی دی شو او کنه
ته دې ما خوخه څه کوي لومړی دا وایا چې چیرته دی خسی دی
په منډه یې کې مې واخیستی
په بلای و هم لمخه مې چپا وا څنګه ته به درته وګرځوم
ولی خوخی دی نه دی
نه زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډې جامې واغوندم
ګوره خزی کبر مکه وا خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دی خې خسته جامې دی
چې نه شي خسته مې اخلا ما خو نه مې مجبور کړی
خزی ته د غبل ول ولا واخلا
په بلای و هم بل دی ورکشي لاله جامو سره
ته خو یو زل ول ولا
مې دې سنټر به څلور زره او اته سبا افغانۍ هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي ما ویل چې دا مې ولې خوښې سوې
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر ستاره امینی حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
I'm gonna go to the hospital.